مدید.
بله فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای طالبان نشي کولای په افغانستان کې یو لوی سیمه دی وګدي مودې لپاره ونیسي او له هغه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. پر ځینو نور موضوعاتو هم مهم راپورونه او مطالب راغون کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او ورپسې بحث اوري. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه د اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلن پرون له کابل د ویډیو کنفرانس له لارې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوي دي.
We essentially look at how the Afghans have remained on the offense.
موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نشي کولی یو سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ترې انکار واخلي. د حبیب الله کلکانی او د هغو د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه د کابل په شهرارا سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په لومړي سر کې موافقه شوې وه چې تابوتونه به په همدې غونډۍ کې خاورو ته سپارل کېږي او وروسته اعلان وشو چې دا مړي به د کلله پشتې غونډۍ ته انتقالېږي. خو د کلکاني پلویانو وویل چې دا پرېکړه نه مني او په شهرارا غونډۍ کې د دې مړیو پر ښخولو یې ټینګار وکړ. دا پرېکړه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو له مخالفت سره مخامخ شو چې وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ نښته هم وشوه. د جنرال دوستم سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج ویلی چې په دې نښتو کې یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې تلفاتو د دقیق شمیرې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د 15 تختول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. د غور پولیس وایي چې د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو پرون د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې له یوه موټر څخه 15 تنه مسافر ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د غور د امنی قمندانۍ وایي تختول شوي مسافر د غور د لالو سرجنګل ولسوالۍ او د بامیان ولایت اوسیدونکي وو. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا پرون وویل هیواد د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي. بجوا زیاته کړه چې د ښه او بد طالب په نوم کوم مفهوم نشته. د پاکستان د پوځ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د چهارشنبې په ورځ پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل. ښاغلي کری وویل د پاکستان په وړاندې د تیرو څو میاشتو له پرمختګونو سره سره خورا ډیر کارونه پراته دي او د پاکستان حکومت د یاغي ډلو او په افراطي فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو پر ضد مبارزه باید چټکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اشاره حقانی شبکه او لشکر طیبه ډلې ته وچې مشران په پاکستان کې دیره دي. امریکا همداراز د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور لګولی دی چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ بیایي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پرس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په لسمه پیل شي او د جوړولو کار به یې په لسو کلونو کې بشپړ شي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت $10 میلیارډ اټکل شوی او په بشپړې دو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیون بیرل تیل وسپموي. روسیې د خلیج په غاړه بوشهر کې د 1000 میګاواټ د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړه کړې ده چې په 2013 میلادي کال کې فعاله شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحله اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیې ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی، که څه هم کرد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی. د ترکیې ولسمشر وویل د سوریې کرد ملیشه د فرات سیند له ختیځ څخه د پشا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې ویلي دي دوی د کردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او ترورستان دي. اردوغان وویل هیڅوک باید له موږ دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یو ترورستي دالان ته اجازه ورکوو. هغه وویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره په پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. د یو بل خبر له مخې د ترکیې علي قضایي پلاوي د دې هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. له دې سره د ترکیې له عدلي او قضایي ادارو څخه د لرې شویو کسانو شمېر 3200 کسانو ته ورسېد. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. په پلازمینه تاشکن او د ازبکستان په نورو لویو ښارونو کې پرون له پخواني شوروي اتحاد څخه د دې هیواد د خپلواکۍ کلیزه د اسلام کریموف په غیاب کې ولمانځل شوه. په ځینو نتایج شویو راپورونو کې ویل شوي چې کریموف د اګوست په 9 نیټه مل شوی دی. په دې اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې د کریموف د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بېلابېلو سیمو کې د پاکولو چارې پیل شوې، لارې او کوڅې بندې دي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی دی ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولی په افغانستان کې یوه لویه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي.
Ultimately, they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي د پاکستان له قزلګرۍ ویزه واخلي وایي له رشوت پرته یې کار نه کیږي.
هغه څوک چې پیسې لري 6000 روپۍ ورکولی شي، هغه نن په یو سیټه کې دننه هغه لپاره ویزه تیاره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په 2 نیمه کې د یو کلي زرغږونو ډرامې یوه بله برخه درته خپروو.
ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کینی. سیمه ایزه شورا
له ډرامې وروسته بحث هم هیروئ. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې طالبان نشي کولی په دې هیواد کې یوه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان سره له دې چې طالبان له هم د افغانستان د حکومت لپاره یو ستر ګواښ بولي، خو وایي چې افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وای طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یوه پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، هغه اندېښنو ته چې ګنې طالبان غواړي په هلمند یا پکتیا کې یو لوی ساحه ونیسي او د خپل مرکز په توګه کار ترې واخلي، د اشاره په ترڅ کې وویل:
If you go back to their initial strategic goals for this fighting season,
کډراوانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي، نو وبویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او وې ساتي، څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخي مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالی نشول. په دې ورستیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل. کلیفلند وویل د افغان ځواکونو عملیات د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر اغیزمن و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false narrative that the Taliban is this
کله نا کله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي، یو موټی ځواک دی چې په پرله پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګۍ جوړوي او په پرله پسې ډول پر مخ ځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بېله شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغو هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روان کال لپاره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپل حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سکهل درنې جګړې وشوي چې ګنډ شمیر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کیمړه او ټاپیان شول.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. د کانګرس یو شمیر غړي د هغه قانون پر پلي کولو ټینګار کوي چې له هغه بهرنیو ځواکونو سره چې بشري سرغړونې کوي د امریکا مالی او پر نظامی مرستو بندیز لګوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر رپورت کې.
وروسته له هغه چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په جون میاشت کې راپور ورکړ چې طالبان د افغان پولیسو د بچبازۍ له عمله ګټه پورته کوي او د هیواد په جنوب کې له دننه خونړۍ حمله کړې دي، د امریکا د کانګرس غړی دوکن هانټر وهڅید چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر څخه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال په دې هیواد کې پر کوچنیانو د جنسي تیري د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ هانټر ته په ځواب کې ویلي چې دغه وزارت ته داسې سرغړونو د عاملینو مجازات کېدو ته ژمن دی. دغه لیک زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر کړی دی چې که د افغان ځواکونو لخوا هر ډول بشري سرغړونې وویني باید اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي. خو هانټر ویلی چې دا جواب کافی نه دی او نه وایي چې بچبازی به په هیڅ ډول نه زغمل کیږي. هانټر فرانسوي خبري ایجنسی ته ویلي چې د امریکا حکومت باید د رسمي پالیسي په توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال پر کوچنیانو جنسي تیری نه زغمي او پر کوچنیانو د جنسي تیری په مواردو کې د شواهدو او تورونو د اداره کولو پر څرنګوالي خپل دریځ غوره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې یو شمیر نورو د کانګرس غړي هم له هانټر سره همغږي شولې او تیر کال د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکو ادارې یا سیګار څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو لخوا د جنسي تیریو او جنسي زورونو په اړه خپلواکي پلټنې پیل کړي. دا پلټنې اوس هم دوام لري. ډېری خلک هغه وخت حیران پاتې شول چې رسنیو راپور ورکړ د امریکا پوځ هغه امریکایي پرسونل سره انضباطي چلند کاوه چې غوښتل یې د بچبازۍ مخه ونیسي. دوی له سیګار څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لیهې په نوم قانون پلی کړي. په 1990 کال کې د پاتریک لیهې په نوم یو قانون جوړ سو چې له هغو متحدو بهرنیو ځواکونو او پولیسو سره د امریکا د مرستو مخه نیسي چې پر وړاندې یې له بشري حقونو د سرغړونې شواهد موجود وي. د لیهې دفتر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه ستونزې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د لیهې قانون له مخې هر هغه کس چې پر کوچنیانو په جنسي تیري کې لاس ولري د امریکایي روزنې وسایلو او نورو مرستو څخه بې برخې کیږي او باید محاکمه سي. د دې قانون د پلي کولو غوښتنه په داسې حال کې سوي چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندوی هیوادونو غونډه کیږي. افغانستان بهرنیو مالی او نظامی مرستو ته اړتیا لري او د کانګرس غړي توماس رونی فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې لیه یو قانوني لاره ده چې په کارولو به د کوچنیانو جنسي ځورونه د زغملو وړ نه وي. توماس رونی وایي که دا قانون په شد هوګه پلی نسی دا لویه ستونزه ده په ځانګړې توګه د افغانستان غوندې ځایونو کې چیرته چې امریکا د دوی د امنیتي ځواکونو په روزنه میلیاردونه ډالر مصرفوي. په جون میاشت کې فرانسې خبري اجانس د یو شمیر چارواکو له خولې راپور ورکړ چې وایي په اروزګان ولایت کې طالبانو د پولیسو پوستو ته د کوچنیانو په لیږلو سره د پولیسو دننه د حملو لپاره کسان استخدام کول. طالبانو دا تورونه رد کړی دي. کابل په دې اړه د بشپړه پلټنو اعلان وکړ خو تر اوسه یې د بچا بازی عمل د جنایت بللو لپاره قانون نه دی جوړ کړی.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په یو بل په اړخ کې البته د ملي پولیسو په ځواک کې د خزینه پولیسو د زورونې په اړه هم په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې په وروستیو کې د دوی د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې کمې شوې دي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې په تفصیل واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 ته په سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په اوریدل شي لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څه بود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بخښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه غن کې یو ځل بیا په کابل کې پر امریکایي پانتون د بریټ پاړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکي د اګست په 14 د خبر سره راوي شوم چې د افغانستان د راتلونکو هیلې پر مرکز په کابل کې بریټو شو. لیکوال لیکي چې د ګڼ کسان پیژندل چې پرې پانتون کې وو او یو نږدې ملګری هم استاد نقیب احمد خپلواکو چې ووشل شو. په نیویارک ټایمز کې وړاندې لولو چې د دې سربیره چې افغان امنیتي ځواکونو د محصلانو او د پانتون د کارکوونکو د ژغورنې لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بیا هم اته محصلان، یو استاد، درې ساتونکي او څلور افغان سرتیري پرې پیښه کې ووشل شول. امریکایي پانتون په 2018 کال کې په کابل کې پرانستل شو. دا یو تعلیمي غیر انتفاعي مرکز دی چې د ورځپاڼې په باور د ماسټری د دورې او د پانزي د دورې د اسنادو له ورکړې سره د افغان ځوانانو لپاره د هیلو یوه دریڅه پرانستې ده. د نیویارک ټایمز په باور د پانتون داسې مرکز دی چې کولی شي چې د افغانستان ځوان نسل د مشرتابه لپاره وروزي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثر افغانانو په تیرو لسیزو کې په جنگ جګړو کې ژوند تیر کړی او نور نه غواړي چې بچیان دغه حالت تجربه کړي. دوی غواړي چې خپل اولادونه د هیواد د راتلونکي په درد وخوري او د کورنیو سرونه پرې لوړ شي. د ورسمانې په نظر کوم کسان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د پرمختګ لارې ټاکي. خود نیویارک ټایمز په باور په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د اګست 14 نیټې بریټ په حقیقت کې پر دغو ټولو ارمانونو بریټ وو چې یادونه یې وشوه. د لویدیځ ویبلې ورځپاڼې ګارډین هم د نیویارک ټایمز په څیر په کابل کې وې زړې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي په کابل کې د مظاهرې پر مهال ځانوژونکي د لسکونو هزاره وژوند واخیست او دغه ډول پیښو ته په کار دي چې بهرني هیوادونه هغه وخت پام وکړي چې هزاره افغانانو ته پناه ورکوي. خو ګارډین لیکي استرالیا پریکړه کړې چې هزاره په کابل کې له جدي خطر سره مخامخ نه دي نو دوی د مهاجر په توګه نه مني. ورسپانه وړاندې لیکي په ټویټر کې اوس یو مبارزه پیل شوې ده چې د هزارو په ملاتړ په کې لاسلیکونه راغونډې شي. ګارډین د استرالیا د یو پروفیسر په وینا چې په کابل کې ژوند کوي لیکي د استرالیا د حکومت دریځ د هزارو په برخه کې ثابت نه دی. خو د ګارډین په وینا د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ د ادارې په یو راپور کې راغلي دي چې په ټول افغانستان کې یو ډول شخړې شته او کوم ګواښونه چې هزاره په افغانستان کې ورسره مخامخ دي تر هغه زیات نه دي چې د افغانستان نور قومونه ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خزینه پولیسو د زورونې پیښې کمې شوې دي. وزارت وایان صدیق صدیقي پرون وویل د دوی د زورونې د هر ډول پیښې د مخنیوي لپاره د دې وزارت وایان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ وویل چې په د خزینه پولیسو د زورونې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. سهارګل امیرزای په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې ډېرې وي، خو د دوی د کوښښونو او لازمو کړنلارو د رامنځته کولو سره د زورونې په دغه رقم کې کموالی راغلی دی. د نوموړي وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د زورونې او په دې اړه ورسېدلو شکایتونو ته رسیدګي کړي او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلې دي.
په هر برخه کې چې د زور زیاتی پیښی او ستونزې وي، موږ هڅه کوو چې هلته زنګ ورسوو او دا وړتیا او توان شته چې په راتلونکي کې هم رسیدګي ورته وکړو. کورنیو چارو وزارت سمندې چې دغه ننګونې او ستونزې لیرې کړي او کومې کړنې چې دوی ترسره کړي ورسره تر یو حده وضعیت ښه شوی دی.
ښاغلی صدیقی هم داراز وویل چې کورنیو چارو وزارت ژمند چې د خزینه پولیسو وضعیت ښه والی عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل میلبن د تیری چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پولیس راتلونکي ترنامه لاندې په یوه ناسته کې وویل چې د خزینه پولیسو پر وړاندې ځینې ننګونې شته چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. بل پلو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په همدې ناسته کې ویلي وو چې که په ادارو کې خزینه پولیسو سره په سم ډول چلند ونه شي نو خلک به په هیڅ ډول خپلو خویندو او لورګانو ته د پولیسو په لیکو کې د ګډون اجازه ورنه کړي. د خزینه قشر امنیت د نارینه او خزینه مامورینو ترمنځ دوګونه چلند او د خزینه پولیسو پر وړاندې ټولنیز بدبینی غستون زمننګونی دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیټې مشر سیما سمر ورته اشاره کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن ویلي چې د روان کال په جولای میاشت کې 900 افغان سرتیری پولیس وژل شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په خبره چې د خزینه پولیسو شمیر په اوس وخت کې په ټولیزه توګه 2,300 تنه ده او هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې دغه شمیر 100,000 ته ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که چیرته د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې چاره له منځه ولاړه نه شي، شاید دغه ځواک نور د پولیسو په لیکو کې دندې ته حاضر نه شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې او کوم لاملونه دي چې د خزینه پولیسو د زورونې لامل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانه یې په اړه داسې وایي:
د پوهې او روزنې نشتوالی او د پولیسو په منځ کې د مسلکي سطحې شته ټیټوالی د دې لامل شوی چې په امنیتي جوړښتونو کې دغه ډول ستونزې تر سترګو کیږي چې له دوی سره د خلکو په یو ځای کېدو کې یو لوی خنډ ګرځي.
ښاغلی کوهستانی ټینګار وکړ چې له دې ستونزې نه د وتلو لپاره باید د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. د زیاتوي چې د پولیسو لپاره دي حقوقي بنسټونه جوړ شي او په پولیسو کې دي د ناپوه کسانو له جذبولو ډډه وشي.
په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګرۍ څخه ویزې واخلي وایي له رشوت پرته کار نه کیږي. د قونسلګرۍ کارکوونکي وایي چې دوی کومه ستونزه نه لري، خو ستونزه د قونسلګرۍ د امنیت ساتونکو جوړه کړې ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد پرې رپورټ لري.
پاکستان ته تلونکي افغانان وایي په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې د ویزو د رئیسلو په سر ترې پیسې اخیستل کیږي او هغه کسان چې د پیسو د ورکولو توان ونه لري هغوی ته په هفتو هفتو نوبت نه ورکول کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره، ولایتي شورا او د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلین هم د ویزو اخیستلو په سر د فساد مسله مني. په همدې موخه د چهارشنبې په ورځ په لسګونو کسان د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو او ویل یې له تیرو درې اونیو راهیسې هر ورځ د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو په خاطر ورځي، خو څوک یې ارز نه اوري او هغه کسان چې پیسې پرې ورکوي په دوو ورځو کې ورته ویزه ورکوي.
پرون زمونږ یو ورور دغه شوی دی، هغه 4,000-5,000 روپۍ کتل لري، هغه درې ملګرو یې پیسې ورکړي، هغه ویل ما سره نشته دی، هغه په هماغه ساتي په هماغه وخت ولا ویزه ورکړې ده، هغه چې ورسره نشته دی هغه اوس دلته موږ سره ناست په قطار کې. دغسې سلهاو نمونې دی که داسې هلته ورشي یقین وکړي چې زړه به هم په دې خلکو په دې افغانانو درد کړي.
هغه څوک چې پیسې لري 6,000 روپۍ ورکولی شي، هغه نن په یو سګرټه کې دننه دننه هغه لپاره ویزه تیاره ده. هغه څوک چې پیسې نه لري زما غونده کې غریب وي، هغه نشي کولی چې په 10 ورځو کې 15 ورځو کې هغه د ځای نه تش هغه پاسپورټ نمبر ته ورشي او ویزه واخلي. که د دې خبرې شاهد نه دارونه د ټول خلکو کې چې آیا دا حال حقیقت لري او که نه. دا خبره حقیقت ده، تاسو ټول په دې شاهدان یاست.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی هم د دې کسانو خبرې تاییدوي او وایي په قونسلګرۍ کې یوازې د پیسو په مقابل کې خلکو ته ویزې ورکول کیږي.
یو څوک راځي بیرون دلته د کنسلګرۍ نه شاته خپلې پاسپورټونه جمع کوي، هلته ځي پیسې پی اخلي او یا کنسل ته رسي یا کنسل مامور ته رسي یا ډرایور ته رسي یا پولیس ته رسي، خو یو چاته دغه پیسې اخیستل کیږي، دا علني پټه خبره نه ده.
په ننګرهار کې د پاکستان کونسلر فرمان الله یوسف زی پر خپلو کارکوونکو هر ډول لګیدلی تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې د پولیسو لخوا دوی ته پرېښودل کیږي د دوو ورځو په جریان کې ورته ویزې ورکوي. نوموړي وویل د خلکو ستونزې پر ځای دي، خو دا ستونزې د کونسلګرۍ کارکوونکو نه بلکې امنیتي مسؤلینو خلکو ته جوړې کړې دي.
نو موږ له چې کوم خلک د امنیت لپاره د سیکیورټي لپاره راکړی شوی دي، هغه د سیکیورټي کار بالکل پرېښه دي، هغه د سیکیورټي کار پرېښه دي، هغه اوس زمونږ کړکۍ ته هغه کسان رالیږي چې کوم خلکو نشم ویلې درته خبره پوه شوه کنه پوه. او تر څو پورې چې د کونسلګرۍ تعلق دی، نو کونسلګری خپله ډیوټي کوي په خپله طریقه باندې کوي او نور الزامات هسې ابس دي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له دې مخکې هم خلکو دوی سره ورته ستونزې شریکې کړې وي. د ولایت وینا تولا خوګنی په وینا دوی د دې ستونزې د بنیادي حل په موخه هڅې پیل کړې.
پاکستان کونسلګری مخې ته د زیاتو مراجعینو د شتون له امله د فساد موضوعات زموږ سره هم شریک شوي دي، په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شوي دي او لا هم پلان نیول شوی دی چې د تل لپاره په دغه سیمه کې د فساد ستونزه حل شي. په دې برخه کې هم د امنیتي منصوبینو او یو شمیر نور کسان چې د فساد په چاره کې لاسوهنه کوي او زمينه برابروي، د هغوی په اړه هم اقدامات کیږي.
د کتونکو په اند پاکستان کونسلګری مخې ته د خلکو بې ځایه زورونه له هغه وخته پیل شوي چې د ډیورن کرښې ته نږدې د تورخم په خارګوټي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازې د لګولو په سر ناندري راپورته او په وسلواله نښته بدل شوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له بریتانیا غوښتنه کړې چې د هغه سیاسي مشر په وړاندې اقدام وکړي چې په بریتانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د الطاف حسین د تېرې اونۍ توندې وینا په کراچۍ کې الګوله رامنځته کړه. نور تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی پر راپور کوي.
الطاف حسین د بریتانیا تابعیت لري او په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی چې په دغه ښار کې برلاسه سیاست چلوي. دغه سیکولار ګوند د هغو کډوالو معرفي کوونکی دی چې په 1940 کال له هند څخه کراچۍ ته کډه شوي دي. د دوی پلویانو له تاوتریخوالي سره لاریونونه وکړل او له پولیسو او سیاسي سیالانو سره ونښتل. حسین تیره اونۍ خپلو پلویانو ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د ټولې نړۍ لپاره د سرطان دانه ده او دغه راز پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ مرکز دی. د ده دغه وینا په ګړندیتوب سره په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او تر وینا وروسته د ده پلویان د کراچۍ سړکونو ته راووتل او د مړ دی وی پاکستان شعارونه یې ورکول. دوی دغه راز د ټلویزیون په دریو سټیشنونو برید وکړ، له امنیتي ساتونکو سره په دغه الګوله کې یو تن ووژل شو. دغه وینا په پراخه توګه په پاکستان کې وغندل شوه او د حکومت مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو هم د حکومت ترخوا له بریتانیې څخه غوښتنه وکړه چې د حسین په وړاندې له قانون سره سم عمل وکړي. الطاف حسین تر دې وینا وروسته بښنه وغوښته او وی ویل چې دی تر رواني فشار لاندې و. پاکستانی امنیتی ځواکونو له تیرې اونۍ راهیسې په کراچۍ کې د قومي متحده ګوند غړي نیولي او د دوی دفترونه یې مهرلا کړي دي او له کوڅو څخه یې د الطاف حسین انځورونه لرې کړي دي. عامه څارنوال مشتاق جهانګیر وایي د دریو میرمنو په ګډون د قومي متحده ګوند 15 تنه مشران یې محکمې ته ورپېژندلي څو د قاضي حکم ورته واورول شي. ده وویل حسین په دوو جرمونو تورن دی، د پاکستان پر ضد د جنگ لپاره د پلویانو هڅول او عامه شتمنۍ ته زیان رسول. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کیری چې د هند په سفر بوختو د چهارشنبې په ورځ په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په باب وویل،
دا روښانه ده چې پاکستان دې د هغه ډلو پر ضد کار وکړي چې په تنلارو او ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. دوی باید په دې لاره کې زموږ سره کار وکړي. موږ دا روښانه کړي چې د بدو لوبغاړو پټنځایونه له منځه ولاړ شي. هغوی چې نه یوازې د هند او پاکستان اړیکو بلکې زموږ هغه توان ته زیان رسوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر کوو.
د رپورټونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان استخبارات د حقانی د شبکې د تنلارو په ملاتړ او له غونه په افغانستان کې د هند د نفوذ د لارې په خند کې دلو تورنوي، خو پاکستان دار ادبي د پاکستان اردو مخکې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د حقانی شبکه ناشته ده پوځي عملیات کړی وو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د یو کلي زرغګونې ډرامې یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده، ورپسې هم بحث مه هیروئ. خو اوس ورسېدو په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه چې پکې یو ساتونکی ووژل شو او درې نور ټپیان شول د کابل په شهر راسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په غور ولایت کې د 15 تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. ایرانی رسنۍ وایي ایران او روسیې موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د ترکیه علي قضایی پلاوی د هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاسته لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. متحدو ایالاتونو د روسیې 10 وګړي او شرکتونه په خپل تور فهرست کې شامل کړي. دا اقدام د هغه څه په خاطر ترسره شوی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او د روسیې له قلملو سره د کریمیا د الحق ملاتړ بل شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org/ازادي_radio.com. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې دا برخه مو هم د یو کلي زرغګونو ډرامې یوې بلې برخې ته ځانګړې شوې او له هغې وروسته هم په دې اړه یو بحث مه هیروئ چې یوسف خان زدرانی مخته وړي.
یو کلی زرغګونه
اتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د ځوانانو ترمنځ د سیمه ایز شورا خبره یاد شوه چې ځینو یې حتی نوم هم نه و اوریدلې. دا چې دا خبره به بیا هم یادیږي او کنه د ډرامې په دې برخه کې به واورو.
لکه چنګورو ته د نور صبر ونه کړ راولش کول
د جمیل مورې ډیر به صبر مې نه دا کړې. انګور پاخه دي ها ته دا څو دانی خو دې ته واچو خخواګه شوی دي.
زه خو دې انګورو ته سم پاخه نه وایم. نظر له انګورې ته کله راغلی باغچې ته جمیل واشه شول.
جمیل راځي چې نه کومر سره ده او عائشه مې مورته ورغله.
خیر سی دا مازیګرای باغچه کې چای ډیر ښه خوان کوي.
مورې نن مو د ناشې ځای بدل شوې.
هو جمیله زویا راځه دی خو نن د غټي چای لې لاندې ناشتیو.
ها ها دا دې درغلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جمیله په خیر راغله زویا. نن لکه چې لکان نو وخت راغله.
خیر سی پلاره نه له وظیفې نه په وخت راغلم. بار میله سید دی سره په یو موضوع خبرې کولې.
خا اما د تورا په موضوع خو بم خبرې نه کوي.
ته څنګه پوښې پلاره؟
ټول کله دې سره خوره ولای په دې خبره دلاور خان عمر سره.
دلاور خان په ډېر نری باندې هم خوري کله د دې خبرو سره جوړ دی.
دلاور خان یوازې نه دی، زه هم دې خبرې په طرف نه یم. دا شورا بیا څه شی ده؟ مو پیڅو وکړو.
او جمیله زویا چې خلک نه خوښوي نو ته یې څه کوې؟
نو خلق خود یو زل پوشی چی دا شورا چه شایده بیا دیدی خواهی و نخواهی خبره او کی
تم خواهی زر لکتن گوری ریستی هم نپیوگو تروز چی دا سیمهیز شورا چه شایده
پلارا چنگ در تووای ما بس دا زمانگ دی کلی جرگی تا گورا دا سیو شایده ای
نو چی دا سی دا سی کوی خواه دا جرگه لرونو
هو مور دی خواهی
موری شورا د ټولو کلیوالو په ګټه فیصله کوي او بل دا چې رسمي بڼه لري په هغه کې صلاحیتونه معلوم دي او هیڅوک په خپل سر بې ځایه کار نشي کولی
رسمي بڼه څنګه
د ولسوالۍ په مرسته موږ سیمه ییزه شورا درلودلی شو او د شورا غوښتنه باید موږ خپله له ولسوالۍ نه وکړو هغوی راځي ګوري چې موږ دې شرایطو ته برابر یو او که نه
شرایط څه شی دي جمیله تا خو سم ځان پوه کړی اوس نو موږ ته هم ووایه
په کلی کې باید 25 یا له هغې زیات کورونه وي او بل د سیمه ییزې شورا جوړښت په انتخاباتو سره کیږي چې رئیس منشي معاون او خزانه دار باید د خلکو په رایه سره وټاکل شي
ښه بیا به روانې رایه به ورکوو
هو همدا څلور کسه د خلکو د رایو په اساس انتخابیږي
جمیله په دې شورا کې موږ ښځینه ونډه لرو
هو څنګه یې نه لرئ د ښځو زور څوک لري په مشورتي کمیټه کې به ښځې هم برخه لري
ته ښه دې جمیله زویه لکه چې دا وړی شړی نه شوه تا وایي چې سیمه ییزه شورا جرګې ته ورته ده نو دا ښځې بیا پکې له کومه شوې
د ښځو ګډون په شورا کې زموږ په ګټه دی پلار جانه
نه نه بس دی په خبره ورسېده چې ښځو ګډون نه څه ګټه لرلای شي دلاور خان هسې مخالفت نه کاوه دا امکان نه لري چې دا شورا دې جوړه شي
یاره دلاور خانه بختورې چې نعیم غوندې ورور لري
کور دې ودان غوث الدین کاکا
غوث الدین کاکا هر سړی چې ورور ولري بختور وي یاره نعیمه ډېر بلا سړی غوث الدین کاکا دې خپل کړه
یاره لالا خو په ډېره سختۍ مې په ومنله چې له هغه کسانو نه چې معلم صاحب ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته شکایت وکړي
هو ځکه چې یوازې تا راته وویل چې ولسوالۍ ته عرض وکړه نورو ټولو عزت او غیرت راته مخکې کوو چې دا ښه کار نه دی او بله دا چې ویلې ډېرې منډې را منډې لري
ما په غوږ وهې غوث الدین کاکا د ټولو په مخ کې دې ما سره دا ومنله چې ولسوالۍ ته به عریضه نه کوې
هو له دې خبرې خو منکر نه یم
او دا دې هم قبوله کړه چې مېرمن به دې نور ښوونځي ته د درس ورکولو لپاره نه ځي
لالا اوله خو غوث الدین کاکا په ما باندې هم ډېره غوسه وکړه زما خبره راته په خوله کې وچه کړه او رانه پاڅې ویلې نه بس نه یې منم خو زه ورته کلک شوم چې معلم صاحب باید مکتب ته لاړ شي
هو رښتیا وایي اخر کانې کړم
او نه یم وروره تا خو ورسره مرسته وکړه ځکه ستا د خپلې لور کې صدر په یاد شوه چې ملک ستار له واده نه وروسته فرزانه له درس او ښوونځي نه منع کړې وه
یاره لالا هغه باندې د واده و نکاح نوم مږ ده یو لس جنۍ ده
موږ خو له هغه وخت کلي ته کډه نه وه راوړي چې ستا د لور فرزانې نکاح یې کړې وه
کاکا هغه نکاح نه وه خپله قاضیانو مو وویل چې یو خو جلۍ ډېره وړه وه بلکې وړم نه وای هغه مو واده ته مجبوره کړې وه ځکه یې نکاح نه ده شوې او نه کیږي او بل دا چې د ستار خان زویم خامه خوله هلک و
پرون مو یوه پوښتنه رانه کړې وه د چا په یاد ده
هو خود مې په یاد ده موږ ویلي وو چې دا شورا څه شی ده
بیا ما هم وویل چې زه به د شورا په هکله پوښتنه وکړم بیا به یې درته ووایم
ښه بیا دې پوښتنه وکړه که نه زر لښتې
هو اوس یې درته وایم ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کښېني
او ښه دی زه هم پرون نه وم سمه به پوه شم
سمه ده سیمه ییزه شورا
پرون خو ګلپرې یوازې شورا ښودلې وه زر لښتې ترورې تا خو یو بل څه هم ورسره لیکلي سیمه ییزه
هو شوراګانې څو ډوله دي خو دا جمیل دوی چې کومه شورا ښیي هغه همدا د کلي سیمه ییزه شورا ده هو همدا شورا هغه وخت جوړېدای شي چې په یو کلي کې 25 یا له هغې نه زیاتې کورنۍ ژوند وکړي
موږ خو شکل له 25 کوره زیات یو
هو شکر او د شورا اجرایوي څلور غړي رئیس، معاون، خزانه دار او منشی د خلکو په رایې سره انتخابیږي.
او دا اجرایوي غړي لا پسې څه دي؟
هغه کسان چې په شورا کې صلاحیت ډیر وي او باسواده وي، د خلکو ستونزې ولسوالۍ او ولایت ته رسوي.
یعنی چې انتخابات به کیږي؟
هو انتخابات کیږي، او دا انتخابات د هغې برخې په مرسته کیږي کومه چې دا سیمه ییزې شوراګانې ورپورې اړه ولري.
ښه، نو ټول کارونه به همدا څلور کسان کوي لکه د جرګې مشران؟
نه نه، ټول کار هغوی نه کوي، ډیر نور کسان هم پکې وي او د جرګې سره هم ورته والی لري.
ښه، په خبرو کې مه ورلېږئ، پرېږدئ چې پوه شو چې آخر دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
خیر اوسې شفیقې. ښه، د شورا بله برخه مشورتي کمیټه ده، یعنی هغه کسان چې مشورې ورکوي. او بله خبره دا چې په دې برخه کې ښځې هم برخه اخیستی شي او د ښځو شورا هم وي.
ښځه به څنګه ښه و چاته شاملې نیولې وي او په جرګه کې به ناستې وي.
وی د ښځې په جرګې او شورا څه؟ ښه، خبرې مو خلاصې شوې. زه به موس یو څه ووایم چې زموږ ټیکریم د نارینه وو له شملو کم نه دی، دې کې خو کوم عیب نشته چې موږ هم په شورا کې ګډون وکړو.
هو رښتیا وایې زرلښتې، کور دې ودان چې د شورا په هکله دې راته وویل. خو ګل پري جانې، خوبونه مه وینئ، دا خبرې او زموږ کلی لرې دي، خپل درس به ووایو.
درس به مو وایو، کورنۍ دنده به مو ګورم، خو داسې مه وایه چې زموږ کلی له دې خبرو لرې دی.
سمه ده، نه وایم.
کتابچې مو خلاصې کړئ چې اول مو کورنۍ دنده وګورم.
سمه ده.
سلام علیکم خدیجه.
و علیکم سلام نفسی.
ولی درستی خدیجه، یو بلد که یوم رو باشه با
دوتا نروار می نفخیگی تو په ور سره اخلاق خوند کوي نه یاره وخت دې مازدیګر دی د تنونه ټولوم.
ښه خدیجې، څه خبره ده چې داسې ملنګ پسې سندرې وایې لکه چې کوم کچکول دې درته اخیستی که څنګه؟
نه، هسې دا سندره مې خولې ته راغله. نفیسې، ته څنګه یې؟ زه خو بیخي درته کمه یم، کور ته هم دره نغلم.
نه خیر دی خدیجې، کله درنه نه کوم.
باور وکړه، هر وخت مې د پوښتنه کوله چې د نفیسې د ښوونځي کارونه څنګه شو.
خدیجې، د مکتب د کارونو له ډېره خفګان اخر ناروغه شوم. کور کې مې له یوه سره هم سمه خبره خولې ته نه راتله. اوش، زه خوشې چې هغه لانجې مې ختمې شوې او خبره شوم چې هغه بدبختانو اختر در کوو بندیان شو.
هو، د زرمینې خاوند نعیم ته دې خدای خیر ورکړي، د عبدالله پلار سره یې ډېره مرسته وکړه. کنه هغه خو ما ته ویلي وو چې بس دی، نوره ښوونځي ته مه ځه.
نعیم باندې هم دا ورځ راغلې وه، فرزانه لورې په دې کم عمر په زوره واده شوې وه او له ښوونځي یې هم ویستې وه.
هو، بې خبره یم. جاو له داسې مور او پلار نه چې د اولاد د درس او تعلیم غم ورسره وي. فرزانه ډېره لایقه نجلۍ ده، ښوونځي کې زما شاګردم ده.
ها ها، ته درس ورکوې بختورې؟
هو، ښوونځي ته چې لاړم شاګردان مې ډېر خوشحاله ول.
هی نفیسې، ته خو ډېر وخت ښوونځي ته هم لاړ نه لی، له کاره خو به نه یې ویستې؟
نه نه، خو درسونه مې ډېر شاته پاتې دي، زده کوونکي مې له درسه پاته ول.
وې نفیسې، هغه ستا زوی نه دی؟
وی د عبدالله ولې منډې را وهي، خدای دې خیر کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو د ډرامې خوږو مینهوالو سلامونه. تاسې نن د یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ یو سلو شپږ شپېتمه برخه واورېده، او اوس د یوې موضوع په اړه له ازادي راډیو څخه زما یوسف زدان سره ژوندی بحث اوري. درنو اوریدونکو، لکه په تېره خپرونه کې مو چې د ټولنو او شوراګانو په جوړولو کې د ځوانانو په رول خبرې وکړې، نن د دغو ټولنو یا شوراګانو د ګټو په اړه بحث لرو. ستاسې په اند د سیمه ییزو او نورو شوراګانو او راټولولو ګټې څه دي؟ آیا تاسې ترې څه ګټې لیدلې دي او که دې کومې مهمه. په دې اړه 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمیرې ته مراته غږیز پیغامونه پریښه شي. دلته په سټوډیو کې را سره د افغان ځوانانو د همغږۍ د شورا مشر او ځوان فعال عبدالودود افغان د چورته موضوع ور سره بحث ولرو. ښاغلی افغان صاحب ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه، خیر
مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهم موضوع را سره خبرې کولې. د سره درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمیرو لارې را سره مخامخ اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه ولرئ او که پوښتنې لرئ هغه را سره مطرح کړئ. ښاغلی افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. د افغانستان په کچه تاسو د یو لوی شورا او غا چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي، د دې مشري کوئ، رهبري کوئ، اصلا د شوراګانو جوړولو اهمیت په څه کې دی؟ ممکن تاسو سره د نورو ډیرو ځوانانو شوراګانو یو ځای وي تاسو دغې پراس کې، د دې شوراګانو جوړول چې په دې وروستیو کلونو کې لیوالتیا ډیره زیاته شوې، اهمیت په څه کې دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول هغه اوریدونکو ته چې موږ غاګورې بیا هم سلامونه
وکړو،
نیک هیله وړاندې کوم. اره غسه چې په دې نړۍ کې رامنځته کیږي د انساني اړتیاو پر اساس رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې هیڅ د ستنشته په دې نړۍ کې چې هغه د سر په سره خي او یا د سر په سره خرابي، دا واضح خبره ده. چار خوالای خرابوالی لري او کار خرابوالی خوالی لري. که انسان یو څه ترلاسه کوي، یو څه باید ترلاسه ورکړي، او که یو څه له لاسه ورکړي، یو څه باید ترلاسه کړي. که مشخصا د شوراګانو په ارتباط باندې خبرې وکړو، دا خو واضح خبره ده چې د ډیرو مسایلو د حال په ارتباط باندې شوراګانې ګټورې پریوزي. که هغه د بیرابیلو صنفونو شوراګانې، که دا د ځوانانو شوراګانې، که دا د خویندو شوراګانې، یا هم دې ته ورته نورې شوراګانې ووسی. که موږ او تاسې د داسې یو مثال په بڼه سره راپیل کو، فرض کا د هیواد د په یو ولایت کې هلته د یو صنف کاغذ ځوانان دي یا خویندې دي، هر څوک چې دي دوی یو ستونزه لري. نو دغه ستونزه د اواري په ارتباط باندې واضح ده چې اوارون کې مرجع شته دي. په دې معنی چې حکومت مسولیت لري چې د خپل ادباو او هغه څوک چې په دغه جغرافیې کې ژوند کوي باید دوی د مشکلاتو ته دوی ورسیږي. فرض کا که په ولر لري پرته سیمه کې آلته یو ستونزه موجوده ای، او دغه ستونزه د اواري په ارتباط باندې حکومت یا په مجموع کې ټوله کې دولت ته خپل مسولیت نه متوجه کیږي. کچېری یو کس آلته دغه ستونزه د غټو د سپړلو په ارتباط باندې غټ غږ راپورته کوي، خا تاثیر به ولري، مګر په غو ډول سره چې باید تاثیر وکړي واضح خبر ده چې تاثیر به ونه شي کړای. کچېری د یو په ځای باندې دوه کس د غږ پورته کوي، واضح خبر ده چې تاثیر یو څه زیات کی. خو کله چې یو کتله د دغستون زی د غټ سپړلو په ارتباط باندې غږ پورته کوي، واضح خبره ده چې په غسپړون کو مراجعو باندې تل فشار زیاتیږي، او بل اخر دوی د ته متوجه کیږي چې غستون زی ته باید رسیدګي وشي. نو په دې ترتیب سره دا ویل شو چې د کتلاتو جوړیدل دا د ټولنیز ژوندانه په ټولو برخو کې کارونه
څرګندل
شو، د ماټو وقو ده
چې
موږ باید دغه اهمیت ته متوجه
شو. مهرباني اوردونکو، هم اخلو چې دوی سوې له هلمند نه زموږ سره لمړنی اوریدونکو اړیکې نیولې ده. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته. ستړي مشي،
ستړي مشي. زدران صاحب ته او افغان صاحب ته او د دې د ټول کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه وایم. ته دې له چې جوړا ورو د سټین پر تنه
خدای مو روغ لره، خیر او سپ خیر راغلی. مهرباني، نو مراته وای او بیا موضوع یا نظر کړه. مهرباني.
زان ماری چې کوم دی؟ زه محمد سالم هم بنوالم د هلمند ولایت نه.
ډیر خیر
الحمدلله. دې ښه موضوع متکلې ده ځکه چې تورا چې د اسلام برکت د شریعه وای تاسو په خپل کورنۍ کې په ولسوالۍ په ولایت او په ارزه کې مختلف ویل شورا کې خپل مشران ترمن وای تاسو شورا او یعنی پر شورا کوي کوم کار په مشوره باندې په شورا باندې ورسي ځای ته تلاک نه بکی هغه نه ناکام کیږي. که چیرې هغه سل مشورې ته سره شي هغه شاته د ناکامۍ سره مخ شي، ان په کوم قانون کې موږ مشوره وکړو په کورنۍ کې که په ولسوالۍ کې که په یاڅ کې په کوم ځای کې فرض دی چې شورا یا مشر یا کشر یا په کورنۍ کې یو ځای یو چا سره مشوره وکړي په کار کې هغه فیصله کوي بقیا غانه کوي.
تاسو په اهمیت باندې ټینګار وکړئ. اسلم جان، کله تاسو نو پښتم تاسو چې ګټي لیدلې دي یلته تاسو شوراګان لري د بلا بلو صنفونو؟
بله، وکه موږ په خپل متعلمینو په خپل په تعلیمي په دوره کې هم خپل په سیمکانو سره خپل فونځي کې لیدل شي مشوره لرو کوم کار کوم مشوره د چا سره موږ وکړو خپل مشوره چې وکړو بیا هغه
او کار شوراګانو ته راشو د سیمیز شوراګانو په نامو باندې تاسو کا ډراما ور دیوال تم باس لګ ډیر پښو د شوراګانو جوړه خلته څنګه د شوراګان شتال ته چې سیمیز شوراګانی ویغه کې بل اخر په ټاکنو باندې خلک ټاکل شي او د سوند د هوري لپاره په ګډه کار کوي کوم بل یو چې خودل
ته دلمن ولایت کې هم دا چې خلک ستاسو د سمیز سورګانې جوړ کړي باید ستاسو او خو زه دغه وهمم چې باید دغه سمیز سورګانې باید چې بس خلک دا سمیز سورګانې باید په شفاف ډول تر سره شي چې باید په صحیح ډول کړي کومې خبرې چې وکړي یا کوم دغه چې باید خپل پښمنه بنیا وي عملي
مهرباني
مقصد هغه چې خبره تر پرځه تر شابه نه خبرو کې برته پر خپل پښمنه بنیا
وي روان ان دي خلک پکې وي خیر استاسو نظر مو اوري د دلته افغان سپسرم بحث لرو په ډیره زیاته مهرباني چې لمن خپل نظر ته بیان کړ یو بل اردن کې هم اخلو افغان سپ بیا تاسو راځو مهرباني خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړ کېنی ولي بلې د
سوالې
څخه تاسو ته مخامخ کېنا کوم سوالین نو مو چېو فرانه لال محمد ډیر زیات خیر راغلی مهرباني مهرباني ستاسو نظر اتمن او د شوراګانو په اهمیت باندې غږیږو بلابل ځوانان بلابل سیمیز شوراګان دلته نن سبا فعال دي د دوی ګټې څه دي فکر کوئ ستاسو په نظر ګټې ډېرې درلودلې دي که نه دوی توانونه لري
دغه خلک چې د وطن لپاره د ولس لپاره شوراګانې جوړې شي نو په مخاوله سوالي کې د شوراګانې د چګلاسي د حکومت څخه د مسجدو او د نور قاعدو د څخه د غبن مرستو کومه کراري هغه خپل خلکو د ولس په غم کې نه دی هغه د خپل کې دغه مخه سي
نو د دوی نه دا پښتنه باید څوک کی خپل کلیوال رپانه سي چې د خپل هغه پښتنه وکي بل اخره چې زمون حق تاسو خوړلې دی
د دې اول باید حکومت پښتنه د ورسې د کلیوال پښتنه وکي باید ای حیاتان اواز معلومات پر خپل کور باندې وګرځي چا یې د خدمت کړی دی کړه په دې خپل دې خپل جګو ته ورچی
بل اخره یو پلاتنه موجوده وي ډیره زیاته مهرباني لال محمد لفرانه مو زمونږ سره خپل نظر شریک کړو خیر اوس تاسو له نظر نه کول شي زین نظر نو 0 01 01 شمیره ته هم راته پرېږده افغان سي برت تاسو راځو په دې کارونو کې تر ډیره ځوانان نن سبا فعال دي تاسو هم دی ځوانانو د شورا مشرک وي ځوانان بل اخره دا کار کوي ګټي دوی څویني دوی د وطن د ګټو په خاطر باندې دا کار کوي چې بل اخره اغه ستونزې چې دلته شته هغه حل کړي کنه دلته دوی خپل ځینې ګټ لري
راځي چې زینو واقعیتونو ته سره اشاره وکړو که څه هم په زینو موارد کې ترخه دي مګر یادول په دې خاطر باندې خدي چې موږ تاسو په افغانستان کې د مدني ټولنو چنده شوراګانې د مدني ټولنو یو برخه ده ک واقعا غواړو چې د مدني ټولنو د فعالیتونو هغه رښتینی انزور ننداره شینو خا داده چې موږ باید له ناکامو تجربو د عبرت درس واخلو د ما په نظر باندې په افغانستان کې د جریانونو چې جوړ شوی دي که صرف منګل تاسو د ټولنیز مدني جریانونو په ارتباط باندې سره خبرې کوو او سیاسي اړخ ته منګل تاسو دیوال ودرو یعنی د څومره جریانونو چې په افغانستان کې په خاص سره جوړ شوی دي یا خدا ده چې په اول کې د جریانونو په یو کاغه تهداب باندې را پیل شوې دي چې په دې ترتیب سره کاغه روان شوې دي او یو ځنی نتیجې چې په دې هواد کې پریخې ده هغه دا چې پر خوځښتونو باندې د خلکو هغه باور لمنځه وړل کله چې باور لمنځه وړل شي واضح خبره ده چې د کاتالاتو راټوکېدو د پاره هیڅ زمينه نه مسایديږي کله چې زمينه مسایده نشو واضح خبره ده چې موږ تاسو به په هیڅ صورت سره په دې ونه توانیږو چې دغه هواد د ستونزو د اواري لارې چارې سره ومومو بل خبره ده چې دغه جریانونه لکه مخ چې ما ویل یا خو داول نه کاغه او چې کاغه لاړ او یا هم د سیده چې جریان سیده و خو مګر کاغه خلق په دکې را داخل شو بل اخره زمينه دې ته مساعده کړ چې جریانونه کاغه شي او نتیجې دراوږي چې ولسی ذهنیت په دغه جریانونه باندې چندان خو پاتنی شنه باور پیونه کوي ګوره د ما په نظر باندې درې ډوله جریانونه په دې وطن کې راټوکېدلې دي ځینې
افغان سپ کا بس د سیاسي نس کې وخت هم ډیر دی کم پاتې دی په دې خاطر باندې ځین اردن کوم ته پیغامونه پریخي دي چې د دې کزاوبونه پیدا شي
د ځین وختونو د شوی دي چې یو تعداد کسان سره راټول شوی دي بل اخره دی او نامشروع اقتصادي ساتوبې په خاطر باندې لکه مخکې ځلته اشاره وشو دی او نامشروع اقتصادي ساتوبې په خاطر باندې یو پروګرام سره جوړ کړی دی نو دا تر ټولو هغه خطرناک ډله ده چې په افغانستان کې پر جرنونو باندې د خلکو ذهنیت یا باور لمنځه وړی ده. بل ډله داسې ده چې ځینې کسان سره راټولیږي، بل اخره په حکومتي سیستم کې د ورننوتو او یو چوکۍ ته د رسیدو په خاطر باندې د خیز یو تخته جوړوي. دا هم تر ټولو بد خلک دي، او ځینې خدای خدمتګاران دي غوی هم بی هدف نه دي. واضح خبره ده چې غوی اهداف لري، د غوی اهداف ستر دي او مشروع اهداف دي، او د مشروع اهداف په خاطر باندې دوی داسې کترات سره جوړ کړي دي. لال محمد ورور چې د فراد د پکوا ولسوالۍ نه ویل چې دلته ځینې شوراګان شته دي، او بل اخر دوی د شخصي ګټو په خاطر باندې دا مسله سر شوراګان جوړ کړي. زه د دې ورور خبرو سره موافق یم، مګر دای باید د داسې مسایلو په ارتباط باندې د مبارزې د کولو ذهنیت په خپل تنه وجود کې باید راژوندای کی. کله چې دای په دې باندې پویږي چې یو شورا جوړیږي او په دې شورا او دغه شورا بل اخر انحراف طرف ته ځي، او کدای هم د دې شورا غړی وسی، د دې شورا نه د وټل د حل لار نه ده. دای باید د شورا په منځ کې د شورا د اصلاح لپاره د مبارزه پیل کړي،
او که وړاندې یو غړی چې بل اصلاحي شورا جوړ کړي.
زه خو د ما په نظر باندې اوله د حل خل لار ده چې هغه کوم شورا چې جوړ شوی دغه شورا د اصلاحات دوی سره وکړي، او په داخل د شورا کې دوی اصلاحي مبارزه شروع کړي. کله چې بیا دې باندې پویږي چې دا د حل لار نشي ثابتېدلی، نو بیا کېدای شي داسې شوراګان سره راجوړ کړي چې هغوی د داسې انحرافي یا منحرف شوراګانو د انحرافي فعالیتونو مخه ونیسي.
ډېره زیاته مهرباني، موضوع تشریح کړه، او دا چې څو ډول شوراګانې دي، دا موضوع منتظین اوریدونکو هم ویلي و چې پښتنې درلودل، ولی امین په نامه او اسلام الله په نامه، چې اصلا دا شوراګانې څنګه جوړیږي. فکر کوم د دوی اشاره به شاید سیمه ییزو شوراګانو ته ښه ده که د دوی ځواب حاصل شوراګانو جوړخ باید څنګه وي. بلخره
شورا دلته خو شوراګان چې اکثره جوړ شوی دي، کچېره هدف دای چې په کلیوالو شوراګانو کې چې پغه کې د کلی او پرمختیا وزارت تر ډیره داخل ده، او الته دوی د کلیوال پرمختګ په ارتباط باندې سرکار کوي. کچېره هدف هغه شورای کېدای شي په دغه شوراګانو کې یو لړ ستونزې ووسی، مګر د حل لار دا ده چې دوی د دغه ستونزو د اصلاح په خاطر باندې الته سره غږ پورته کړي. بل خبره دا ده کچېره موږ واقعا غواړو چې په هیواد کې د دغه بیلابیلو اړخونو کې د دغه موجودو ستونزو د حل لارې سره راوباسو، د ما په نظر باندې د حل یو تټوري وخه لار هم ده چې دوی باید د کتلاتو د راټوکېدو په خاطر باندې په سره په ګډه باندې کار وکړي، او بل اخر دغه راټوکېدل کتلات د فشار په وسیله باندې واوري، او د فشار دغه وسیله د دې سبب شي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل په خاطر باندې لارې چارې سره راووزي.
ډیره زیاته مهرباني، زمونږ یو مشنه اوریدونکی چې دا څو نه نو تو خیسب زمونږ سره اړیکه نیولې د لزابل نه، ډیر زیات په خیر اغلی تو خیسب خبرونه ته، ډیر وخت پاد امید چې تاسو خو یې سات مخوي. مهرباني
مننه. زه دران ستاسو تامل منه او تاسو اوریدونکو د ازادي کې سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو دې رسم او انتخاب کړی د پدېحات له موږ داسې نظر ورکړي چې شوراګانې بالکل په ټول وخت کې په زندګۍ کې مهمې دي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو ته دې امر کړی د استفاسی من شایورة الامر شوراګانې جوړوي. دا د شریعت ښه نگاه ځخه، او بل په قانون کې هم ډېر مهم دی، ځکه چې د ملل متحد شورا جوړ شوی د ګوره ټولې دنیا باچیان ټول امیران پکې حاضر دي، او زموږ ولسي جرګه دا کوي پر ترتیب به راڅکېږو. دغه چې کلیوالي شوراګانې دا ډېرې مهمې دي چې موږ خپلې ستونزې د شوراګانو له لارې حل کړو، او شورا باید صحیح خلک پکې په وکړي، په دې کې طرفداري نه وي او قومي نه وي او سمپرستي نه وي، په اخلاص باندې ټول خلک دغه وکړي. او بل مې له ټولو محترمو اورېدونکو د خدای هیله د سیادی په ازادي راډیو کې بسم الله په صحیح معنا باندې زده کې دی وایي، او یا دی نه وایي په پښتو کې وایي چې د لوی خدای په نامه. نو بدبخت محترم اورېدونکو او کارکوونکو ډېر عالي تحصیلات کړي دي، خو بسم الله په صحیح معنا مې زده دی او هیله لرم تاسو له توجه د خنډ نه منم.
خو ښه بخیر اوسې، تاسو پیغامونه موږ پاره کړو. مهرباني، یو خو پیغام دا مو چې دوی په خړه ولر څه ادا کړم. بینوانی مننه. بل اخر افغان سپ تاسو ترازو د خبرونه وخت هم ډیر کم دی، که پروسیو کرا ته وې په شورا کې چې تاسو هم پکې فعال یې، څه ډول خلک باید راټول شي په سیمه ییزو شوراګانو کې؟ البته یا د ځوانانو په ستزینو شوراګان د حل د ستونزو لپاره کار کوي، څه ډول خلک باید وي؟
هر هغه څه چې راټوکیږي دا باید په شوري ډول سره وي، په ارزښتونو باندې ولاړ وي. کله چې یو پروګرام په ارزښتونو ولاړ جوړیږي، دا واضح خبره ده چې دا به تر پایه پورې دوام کوي. بل د افرادو په ارتباط باندې واضح خبره ده چې په ارزښتونو ولاړ کسان باید په دغه شوراګانو کې موجود واوسي. موږ او تاسې ډېر ستر ارزښتونه لرو چې په هیڅ صورت سره دغه ارزښتونو پرته موږ او تاسې سره ژوند نشو کولای. کله چې داسې کسان په دغه شوراګانو کې سره موجود واوسي چې دوی دغه شخصي مسائل یا شخصي ګټې له ملي ګټو نه ټیټې وګڼي، واضح خبره ده چې دا ډول کسان کولای شي چې په دغو پروګرامونو کې مخکښ رول ولوبوي او بالاخره د دغو پروګرامونو په وسیله باندې په دې هیواد کې د ستونزو د حل لارې سره راوباسي. که چیرې یو پروګرام په دې بنیاد باندې پیلېږي چې څنګه کېدلی شي دغه شخصي ظرفیتونه سره راټول شي او بلاخره په یو اجتماعي ظرفیت باندې واوړي، نو دا ښه خبره ده. که چیرې په دې فکر باندې پروګرامونه سره راټولېږي چې څنګه اجتماعي ظرفیتونه د شخصي ظرفیتونو په ګټه باندې وکارول شي، واضح خبره ده چې پایله ناکامه ده. او موږ تاسو خدای پاک ته ناکامه
مهرباني افغان صاحب له تاسو نه د درنو اردوونکو نه چې موږ ته خسته خسته پیغامونه او نظرونه درلودل، کولای شي نور پیغامونه مو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته راپریږدي. خو د دې خبرونه وخت په ختمېدو د نور نشو کولای له تاسو سره پاتې شو مجبور. زه یوسف زدران له تاسو اجازه واخلم. تاسو ته خو ورځ غواړم د بل خبرونه اوریدلو لپاره له فرشتانه گا سره اوسې.